څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربم. السلام علیکم. د طالبان حکومت د ویلامي په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور و عناصر او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهه وایي وسلوالو یې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښکاره کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې دیره دي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. په خبر پاڼه کې لشکرو لور غوښتل شوی چې ستونزې د خبرو له لارې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن سهار وویل چې تر اوسه 130 ملکیان او نظامیان د روسیې د عملیاتو په ترڅ کې چې د پنجشنبې په سهار یې پیل کړي دي وژل شوي دي. لویدیځو هیوادو پر اوکراین د روسیې تیری په سختو ټکو غندلی او یو لړ اقتصادي بندیزونه یې پر روسیې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته شوره اندېښنه لري او که جګړه نور زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي. داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتیدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویل چې پر لپرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره اوري او سخت توپان دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کوربه هیواد بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 302 منډې افغان لوري ته هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 133 منډې کړي دي. او سدیر اروپا من سنی سپر دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. د خبرونې په دوام د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. د دغه هیواد ولسمشر له نړیوالو غوښتي دي چې اوکراین جګړې ته یوازې پرېنږدي. دا به هم واوري چې طالبانو په اوکراین کې جګړې ته اندېښنه ښکاره کړې. طالبان د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي او په شمالیک او په شمال کې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم بیا د سپیک مخنیوي جدي کیږي. دا بوګرون کې عملو جنایت وو او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 لسوالۍ خلک اعظمي استفاده کوي.
په خوست کې د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو، ډیر بهترینه میله وه او په ډیر تعداد خلک راغلي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرجوب لو پر احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. جزئیات اسمت سروان پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین د روسیې د حملو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکي مرشوبلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لشکې لخوا وغوښتي چې له زغمه کار واخلي او د جګړې شدت کم او د خبرو له لارې روان کړکیچ حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جګړې لخوا هیله کړې چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په اوکراین کې ایسار شوي دي. په پراګ کې د افغانستان سفارت چې د اعلامیې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې دوی په اوکراین کې د افغان محصلانو او نورو افغانانو له حاله خبر دي او په دې سختو شیبو کې له هغوی سره مرستې کولو ته چمتو دي. افغان سفارت اوکراین میشتو افغانانو ته د خپل برېښنالیک پته هم اعلان کړي او اوکراین میشتو افغانانو ته اعلان کړي چې له دوی سره تماس ونیسي. ګڼو هیوادونو له اوکراین څخه خپل اتباع ایستلي دي.
بلورته د اوکراین ولسمشر نن ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمې په نقشه کوي. ولودمیر زلنسکي دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د پلازمینې کیف په لمنو کې روسي الوتکې بمباري کوي. زلنسکي زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. ولودمیر زلنسکي په تلویزیوني وینا کې چې یو برخه د اوکراینی روسانو لپاره په روسي ژبه وه، لنړیوالو هم ګیله وکړه. د وی نن سهار مو په یوازې د خپل هیواد دفاع وکړه، لکه پرون د نړۍ تر ټولو پیاوړي هیوادونه راته ګوري. آیا د پرون بندیزونو روسیه مجبوره کړه؟ موږ په خپل آسمان کې او په خپل خاوره کې دا وینو چې دا بندیزونه کافي نه وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې پر اوکراین برید وکړي. د اوکراین په اړه تازه جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پایته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خو د روسیې پوز په ورستوي ساتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړی دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یو روسي الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یو ودانۍ لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردي خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. فرانس پریس خبري اژانس د شاغل زیلنسکی په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 132 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده په دې کې ویلي دي چې د کابل په ښار او د کابل ولایت او شاوخوا ولایتونو کې به تصفیوي عملیات پیل کړي او دا عملیات پیل شوي دي. طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د دوی حکومت امنیتي بنسټونه په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور عناصرو او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوي دي، خو ملکي کسانو او خلکو کورونو ته پکې زیان نه رسوي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي چپاوي وسلوالو په تیرو 40 ساعتونو کې څو ځای په طالبانو بریدونه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنۍ او چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي، خو د دې عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. خو د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې کور ته د تلاشۍ په هدف طالب وسلوال ورغلي او نه غوړي نوم په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
در هر چورایي
په هرې څلور لارې کې چک پوینټونه جوړ کړي دي. د خلکو کورونو ته هم ننوځي او تلاشي کوي. زموږ کور ته هم راغلل او له پښتنې پرته زموږ کور کې تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړې. ښځینه پولیس هم ورسره ستا. زموږ کور ته د قلعه فتح الله له خوا رالل او فکر کوم چې د هغه ځای تلاشي پای ته ورسول.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تیره شپه د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهه پر طالبانو د درې وسلوالو حملو دعوه کړې ده. د دې جبهه بیان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه 9 بجې د ملي مقاومت جبهه وسلوالو د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په ده بلبل سیمه کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي، خو نوموړي د 2 نورو بریدونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت آزادی رادیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه ادعا رد کړه. په همدې حال کې د آزاد افغانستان ملی اسلامي تحریک په نوم یو ډلې ادعا کړي چې د غزنی او ننګرهار سربیره تازه په کونړ کې هم طالب ضد فعالیتونه پیل کړي او ژر به د طالبانو پر ضد وسلوال عملیاتونه پیل کړي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان د عنایت الله خوارزمی آزادی رادیو ته وویل چې دغه یو خیالي تحریک دی.
تحریک‌های خیالی به وجود
هر حکومت چې تازه رامنځته شي حتماً یو شمیر خیالی تحریکونه جوړیږي او په خیالي توګه ځان ته موخې او هدفونه ټاکي، خو یوې هم جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. موږ د افغانستان په ټوله خاوره بشپړ حاکمیت لرو او د خپلې خاورې او سرحداتو د ساتنې لپاره بې تفاوته نه یو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو یو.
په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره خپره شوې ده.
طالبان وایي د توتنو واکسیناتورانو وژنه جنایت دی او لاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد امدار سویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
پرون پنجشنبه د کپ میاشتې په پنځمه نیټه په کندز او تخار ولایتونو کې څلورو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول چې له امله یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین هم ودرول شو. د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه په ټول افغانستان کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولی او وایي عاملین به سخت مجازات شي.
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیک مخنیوي جدي کیږي. دا بهرونت عمل او جنایت و او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښو په تړاو یې دوه کسان نیولي. وړاندې به د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورنېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي، خو طالبانو دا تورونه ردول. خو اوس پوښتنه دا ده چې اوس پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته اوس د دغه پیښو عاملین څوک کېدای شي؟ ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې د دغو روغتیایي کارکوونکو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده او په دغو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولای دی. د ملګرو ملتونو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي، په 2022 کال کې موږ د پولیو واکسین ملي کمپاینونو په ترڅ کې د نه بیګنا پولیو کارمندانو د وژنې شاهدان یو. ملګری ملتونه په هر ځای کې پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکه غندي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي دا بزدلانه عملونه په نهایت کې یوازې بیگنا ماشومان ته زیان رسوي چې باید د خوندي او سالم ژوند کولو لپاره هر فرصت ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان په روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکو ټکو غندي او د طالبانو له چارواکو غواړي چې ژر تر ژره یې عاملین وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کندز او تخار کې د پولیو د اتو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته طالبان ژمنه کوي چې عاملان به یې ونیول شي او هغوی ته به سزا ورکړل شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن مؤسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کاله کې ودانۍ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال کامدیش وانتویګل دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغه پیسو کې 80 میلیون د سویډن مؤسسې او 50 میلیون د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټه په مرسته چې هغه مخفل فند لري سیډا فن او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سیچګانو او بی چګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 سالو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیری روغتي مرکزونه ودانی نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرای کورونو کې ناروغانو ته خدمات ارزه کوي او د نو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هوار شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار ښار شمال ته د اوبو یو بند جوړی شي، پر دې بند به 30 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. نور په دې راپور کې
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 30 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچې ورسره رال وړسي. د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي ورستوي کولونه کې د وچکالی لامل د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچې تر یو سل شپته مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته سي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه براتلې ده چونی کورونه، یعنی موږ خپل کور په چونی کې دي، د چونی ډیر کورونه، یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریب نه کول، دا بند ډیر ګټه ور دي د خلکو لپاره هم د برمو لپاره ډیره ګټه کوي. ان شاء الله دا وچه منځکا چې و په یو سل جیش متر باندې اوبه کول، که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او بیا وتر رسیږي.
د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مسولان وایي دغه ولایت په ولس ولسوالۍ کې درې سوه چکټمونه سروې کړي چې د همکار موسو او حکومت په مالی لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي.
د خوست د سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار پر متون غونډۍ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او د دریو ورځو په مخه ده، یعنی سبا به هم وي. نور په دې راپور کې
د زرغون خوست سګنې میله دا ځل د تلویزیون پر غونډۍ جوړه شوې چې د دې غونډۍ پاسنۍ برخه او لمنې به د زینتي او میولرونکو ونو په لګولو سره شنې شي. مدني فعال نقیب الله زلان چې د ملي په څنډه کې د کتابونو یو کوچنی نندارتون هم جوړ کړی و، آزاده رادیو ته وویل
هر کال زرغون خوست کلتوري میله ترسره کیږي. ماشومان او ځوانان، مشران، امونیتی چرواکی ټول راټولېږي په یو ځای. هغه غونډۍ چې مثلا کومه ونه پکې نه وي، د زرغون خوست میله په دمنه چې ول هلته نیلګي کې نه وي ترسو یو زرغون خوست ولرو، نو په دغه کلتوري میله کې بیلابیل برنامه وي.
یو بل ځوان مدني فعال فضل حق سرور وایي د زرغون خوست میله قرار قرار د خلکو د کلتوري و برخه ګرځي.
رښتیا هم نن ډیر خواندو اکرو ډیر بهترینه میله وا او په ډیر تعداد خلک راغلي دي. د وطن د خلکو لپاره د خدمت کا هر وخت کا هر څوک زمينه برابر کې وایي دونه سپما ونه.
د متون غونډۍ د سلسلو د شنه کولو لپاره په ورستیو شلو قانون کې د هر سپرلی په موسم کې حشرونه او پګړې شوي، خو نتیجه یې ځکه خنه و چې پالنه او ساتنه یې نه کېده. بلخوا خوست خاروال قاری بسم الله اول اوس خاروالی او نور ادارې د نیالګیو د کینولو سربیره د هغوی ساتنې او پالنې ته هم جدي پاملرنه کوي.
وم پړاو میلا ده چې په دې کې تقریبا مونږ لزر پور نیالګي لګو. زر نیالګي د زیتون ونې دي، د نور مختلفې میوادار ونې دي. د دې لپاره ان شاء الله مونږ راتلونکي کې د اوبو تصمیمونه ولای چې اوبو ترتیبو ته جوړو، په څنګه کې د پنس ترتیب شې د لپاره حفاظت لپاره کوم جلی ځای ته لګو ان شاء الله.
پورستای کلونه کې د خوست په مرکز اولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې زتوګه د نیالګیو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمر ته پرسي دودي.
نور پاس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. بنگلاديش د افغان لوبډلې لپاره 300 منډي هدف ټاکلی دی. د بنگلاديش لوبغاړي څلور وسوځیدل او 306 منډي وکړي. په جواب کې افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی دی. د افغانستان تر دې د م 15 لوبغاړي سوځیدل دي. 124 منډي په 28 ورونو کې کړی دی. د افغانستان لوري رحمت شاه شو لوبي 300 25 منډي جوړ کړی. همدارس نجیب الله صدران وتوانی چې 45 منډي وکړي او دای هم وسوځید. اوس محمد نبی او ګربز لوبي تروان ولاړ دي. ټاکل شوی و چې ل جدول سره سم ګربز باید په پیل کرا غلې وای. خدای روبل شوی دی ځکه یې ورسته بیټنګ پیل کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونزي د ساده رادیو تر ریپورت روسته لدی خونزي سره بلا بلو خلکوم رسته کړی. تیرونه یا ساده رادیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کم امکاناتو د جنول لپاره په یو خصوصي کورنی خونزي ریپورت خبر کړ. د خونزي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړی او د امکاناتو لکمی سره مخ وو. دا ساده رادیو د ریپورت لخبریدو وروسته د خونزي طلبې لا بیلو ځایونو څخه قانونو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره د درسي موادو په برخه کې مرستې کړې. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې.
د دمیده نورده ګولایت د سید آباد پولیس والی کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونزي ده چې وزای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړ کړی ده. د دې شونزي د کوونکو مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ و او درسي توکي نه لرل. تیرونی ازادي رادیو پر همدې شونزي باندې راپور خپور کړی وو. د ازادي رادیو د راپور لخبریدو وروسته له دې شونزي سره له بلابل زینو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې. د یادی شونزي بنسټي شودونکو او مسول حمید الله ریحان ازادي رادیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار په نوم د وی خیریه موسسه لوري ورسره سوي ده چې بلابل درسي مواد پکې کې شامل دي.
چې دغه په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې لخل کو سره شریک کړ. هغه خلکو واورې دو د دوی په مینوال دغه کورس چې پرانستل شوی دی په لارو پراتو سیمو کې د کلیوالو مرمنو لپاره دغه د دوی کورس ته خبر شول. هغه زیات اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې. نو د دوی عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زمو سره اړیکه ونیواله ویل چې په ازادي رادیو کې داسې راپور نشر شوی وو. نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویل. موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه.
په ورته وخت کې په یاد شوونځي کې هغه انجونی چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي رادیو تراپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتې خوشاله دي. سلما ورزوج په همدې شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي. ازادي رادیو ته داسې وویل. زه هم ارزو د پلان مې اپلاتیو
درښون کوونکی مرکز زده کوونکی یم. د ازادي رادیو نه ډېر کینه مننه چې موږ ته راپور یې ورته
کتابونه
دا عمر جان خیریه بنسټ مسولین وای د ریحان پنوم د دې کلیوالي او خصوصي شونزي سره هغه مهال د مرستي هوډ وکړ کله چې د ازادي رادیو پر یو پانه د یادی شونزي په اړه راپور ولیدلې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالین جنو هیلیا وارمانونه د زده کړو په برخه کې وسانده زپورسوي. خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر 12 ټولګي پر زده کړې وکړي او بیا د لیسانس تر کچې پورا به سی کنه؟ دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي.
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پنګونې سره ډیر شتن وزګار اوسوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي. په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولیدي وکارخونه جوړ کړي او وسته د لخوا ګندل شو جامو پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم لار کړي. نور حل په دې ریپورت کې واوري.
په کندز ولایت کې اوزوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډولو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیر شتنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمينه برابر شوې ده. د دې کارخونه مسول سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوخه او د بازار د اړتیا لمخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندز پر بازارونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطی هنر په نوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 دیرش نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو لامل جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته پرمیشو ناراضي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې ګند افغانی د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنی، بلاپوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې پلسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشين د سرخ په تاول سره د خپل د روزګار سرخ چلوي. لدوی څخه یو هم تلسکلن حمید الله دی. هغه وای په خواله بیکاری سخت زوريده، خو وس خوخ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمينه برابر شوې ده.
د خپل ته کار کوم دومره نه کیږي چې مونږ د خپل د روزګار مخکې سو پلان مې اندل ته عسکرو شهید شو کور روزګار پسره شپږ نفر د خپل د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپل یو ورور مې یوبه ده چې په دې خلاص ور کړې ده پام دې دولت کې د مسعد نه خوښمند مې چې مونږ سره کومه کوشي.
د دې کارخونه یو بل کارکونکو دویش کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده و کار میکنیم خوب پیس.
زه خوخیم چې په دې کارخونه کې راته د کار کولو بوختیا برابر شوه ده. د همدې کار لاره خپل روزګار چلوم. باید حکومت ته پنګوالو ملاتړ وکړي چې شرکتونه جوړ کړي ترڅو زمونږ نور روزګارو هوادوالو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د دې ولایت یو شمیر دکانداران وای چې په خو به دوی زنانه لباسونه له بهرنوي هیوادونو واردول، خو اوس هم دې کارخونه ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوخه او زوخ سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دکاندار شفیع الله ستانکزی وای
مونږه مخکې لباسونه له خارج نه واردول او دلته زیاتره لباسونه جوړ کړیم دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړی دي. دلته مشتری هم خوښوي، ضرورت نشي نور خارج ته مونږه لاړ شو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر زکی او مشتریان خوښوي. ترکیې نه راوړي، له خپل کندز کې جوړ کړو، خلک یې خوښوي ډېر زیات.
په داسې حال کې په کندز کې او ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې ډېر شتنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي، چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلې. څو یې در سره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چم لټړ وکړو چې د افغانانو ګټ پکښې کې کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسیږي او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم ځان یې دا دی، تاسو په خبرو کې وکتل چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي، دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکې ښکېله ده. نو په کار دا و روسیه ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړي.
شعیب غروال هم د کونړ اوسیدونکو. په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه بریټ شوه د دامن کو کلکو ټکو باندې غندو زکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسي ترمن کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم بریټ شوه دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځنګل ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسي.
وړاندې دا سړي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه د طالبان حکومت دی بیلامي خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیبي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرورو عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهې ویلي وسلوالوی په تیرو څلور ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو ته به سخت سزا ورکړي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرونه شوډلې دي. د سالنګ لوی لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او ترنې رئیس عبدالله عبید صدر رډو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ورېدلې ده. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش 302 منډي هدف افغانستان ته ټاکلې ده. تر دې د افغانستان یو سلو وڅلوش منډي جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري چې د اوکراین په جګړه کې شکیل لري د هغو افغان محصولانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د وزارت خبر پانه کې چې نن خبره کړه په اوکراین کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخله ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژور اندېښنه لري او که جګړه نور زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي. داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د مالدوا پارلمان پر اوکراین د روسیې د بریټ په خاطر په خپل هیواد کې د دوه میاشتو په مخه بیړنۍ وضعیت تصویب کړ. د بیړنۍ وضعیت په اړه نن د مالدوا په پارلمان کې رای واچول شوې. د دې وضعیت له مخې د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر مظاهرو هم بندیز لګېدلی دی. همداراز حکومت هغه کسان چې امنیت ته ګواښ پېښوي له خپل هیواده ایستلی شي. صدراعظم ناتالیا ګابریلیه ته وویل چې د روسیې له تیری وروسته تر 2400 ډېر اوکراینیان مالدوا ته مهاجر شوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وايي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوی نظرونه راواخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. لدی وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل واسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې خوندې ته وقف کړي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باريږي چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فرض چې غم دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مخ ته کندهار کې
مرد دل من دل آشه خبر کورو چارجه رسته میشن مرد با میترک کری در گره کلور ماشتی ولا که یا کمک را سر کری یا ولا که یا مرست را سر کری مرد کورون را وصول دکانون را وصول در بدر کلو پرار کلو بلا یو کالم پرارو لا ما غمرست مستمج رسیدل را لی جته چې کړلو تر اوسه نه مرسته را کړې هغه خلکو ته هغه چې ماړه هغه وتې ورکړې او څونه پورې ته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت څنګه شکنې ولې د زما د ازادي کارکوونکو سره دغه خواهش دی چې زما غږ تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کښې دا کومې مرستې چې شکېدلې بله ورځ زما نوکه د 400 ډالر کښې نیو شته کې بېرته د هغه کارکوونکو سره ما ته زنګ وویل شو کستانم موږ دلې سي لري کو یا به ته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید چې داسې چمونه چې دا اسلامي مرسم جدونه څه مشیله دی چې دا خلک باید چې داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو دغه روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نور عبدالاغا صاحبزاده د سرې لهشې رئیس ته ووایه خدای تعالی له خودې دفاع وچې ژبه څنګه جواب ورکوې چې ته مرستې شفافې روانې دي په ټولو موسسو کې فساد ادارې یو په 200 دي قسم په ازاده کې بشې بیا یو په 200 ګرده مسکینان د لوږې موږ د کور د کوچنیانو د بغارو څخه په ماجد کښې شپې کوو چې د میوو طاقت نه وي را پورې د خدای وبېرېړي داسې به کوي د ازان وبېرېړي کفار د بشر دپاره دغونه زور شوی کوي څه چې د الله د رضا دپاره د اسلام د فارس جوړ شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کښې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا دپاره د کومو بېوزله خلکو دپاره راغلي ولې او د هغو نومان په کښې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کومو خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپله راوړي په خپلو یې سره تقسیم کړي په خپل منځ کښې چې ورته ووایو دا بعضې خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تاسې په خپلو کورو کښې نن باسې وایي موږ خو پیسې پرې باندې ورکړې دي دوی دا پیسې چا ته ورکړې په دې نه پوهېږي چې طالبانو ته روپۍ ورکړې دي که انجینرانو ته ورکړې دي په دغو باندې لې غور وکړي د بې وزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپله سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغو یې سره چوي په هغو باندې بیا دوی ټاچ اچوي یا دا څه شي ورته وایي پچه یا دغه پور باندې اچوي بیا یې دوی سره نن باسي دا یو ګشت نه ده دا څلورم ګشت ده دا چې خلکو قسم خدای چې یوړې هغو په سود باندې روپۍ ورکړې دي په ثبوت باندې رسوم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړې دي دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملي ته دا مرسته مړه ته ویا دي داسې خلکو دپاره تاسې په خپله ته یې ونیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کړي یاسته دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نامني وایي کومه ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبوره دي یا خپل وړکې اولادونه خرڅوي او یا یې دا یې وژني نامني خو دغه ده یا په کلي کښې بدي سره یو د بل سره به دیداره کړلو په دې خاطر باندې دغه انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لیسې وړی ده دا په خپله دي دې په دې غور وکړي دا راسې پوښتنه وکړي زه بخت محمد یم له ما چې پوښتنه وکړه.
اول خو مبارکي وان د ازادي راډیو شل کلنې دغه ته ښه خدمتونه یې کړي دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ښه ژوند ټولو همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا ده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې د په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کښې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورته ویل کېږي مسکین او غریب در شا پاتېږي اول زه سړی در شایم چې زه خپله امسایه هم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهاره سره راغلي موږ نه یې لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې ښه مټران په تجارت کاروبار یې روان وي هغه خلک لیکل کېږي موږ پاتې شوي اسلام ته احترام عصمت عفار.
زه د کندهار ولایت د چېګسلي ناوې څخه خبرې کوم یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر ښه داستان وایه او ریز یې کوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند یې سلیمان علیه السلام ته رالی باره یې ورته وویله ستا قربان شم دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو بار ویل چې راوړه بلبل چې ورته راوړي باره یې بلبل ته ویل چې ولې دمخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې وویل اوس یې نه وایه بلبل ورته وویل ول درمخه مې الله پاک جل جلاله ته ژړله فریاد مې کوي الله پاک لهخو راته وویل چې صبر وکړه
نو اوس ما صبر کړی پریا سړی تو چې بلبل داسې وایي نو اوس هم چار سدا د فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي صبر والا خو ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شوي هغه د خپل خور په سترګ ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې د عمر رضی الله عنه په روزنه سره روزل شوي وو بنا په حد سره دی حد کړل شو په دغه حد کښې چې د شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ باندې د طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولوي والا سړی غولوي، ځکه یې غولوي چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، هسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی؟ والسلام.
الله، السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیرونو ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر دوی ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، ثبت نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو میاشت د رسمي معلمانو د خو ورکوي میاشت میاشت هم ورکوي، بیا پرون د داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري دغه اوس ماش ورکوي نه ورکوي څه رقم دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکو کښې څه ګټې نشته، پوه شي خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له جامعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبوال کیسه نېزکۍ او بیابروي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام، دا زامې راډونه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے احمد صاحب د هلمند ولایت سکل اور سوالی سے زنگ در سے وہلے گئی هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې یې، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې معنا د هغه د چا سر پټ کړي، او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي، په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته، عبدالحد عاشق د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم، خدای پاک جل جلاله دې د زړه صبر ورکړي. په خدای مې د جسم دومرې په خواشینۍ په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي بالا مو هم نه ارمانېدی، ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه د کورنۍ سره صبر غواړم او د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت په ډېر ښه توګه ادا کوي. د الله جل جلاله د کورنۍ سره صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاود الروب کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سیمې څخه یم. او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو رود دی چې دغه دواړه ولسونه بیخي ډېر وخت کېږي چې کړیږي. یو کیما د باندې پر دې کیمې باندې خلک چې پریوزی موټر پاوتا کې یو دوا موټر ډېر ورته لوي ډېری سخت ستونزې خلک غالي. نو دا مې یلا ورزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه چې پر دغه پله باندې پلته یو ماتیسا یا یو پروژه را مخ کې.
السلام علیکم حضور جان خې جوړی په خیر دغه ویری کارکونکو اوریدم پر سلامونه کوم. بعد السلام زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان ولایت کرغیول سوالی کاکس ماشاءالله سیمه کې دلته تیر ورځ یو دا شپانه ول چې راښکته شوي و سړک ته سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به جوارې سیرونه غوښتل او تلاشي یې کوله خپل سره کړی ټانګ باندې څادر اچولی و. خلکو ویلې زه د اماراتو کارکوونکي دي د اماراتو غړي دي. نو چې موږ خپله د اماراتو ته خبر ورکړ هغو کوچان وتښتېدل کوچان ول. نو زه د اماراتو د حکومت دا غوښتنه کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د ملیخېلو د کلي اوس مهال د کابل په حسین خېلو منطقه کې کډواله شپې ورځې تېروو. موږ ورور ډېر مجبوره یو کور مو په ملیخېلو کلي کې ړنګ شو. هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو. په کرایي کور کې ژوند تېروو. هېڅ موږ سره کومک نه دی کړی. ازادي راډیو د کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. موږ د چا نه کومک وغواړو. تا ته ورشو. موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه. د کور خوراکي توکي پیرا نیسو. ډېر مجبوره یو. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه. د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ. ډېره مهرباني به مو وي. موږ د چا نه کومک وغواړو. د ښار نه وتلي منطقه کې موږ اوسېږو. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ نه وروره پیام وداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراته شي. د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي. ښه وختونه ښې شي دي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وکلی صاحب خبر کوم کندهار ولایت نه. د طالبان حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي. په داسې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و ښکته شوی. نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت کوي. اوس یې ښکته شوی نظام ده. هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ ښکته کړي. دا به طالبانو ته د نفس فضای تاوان وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زو عبدالوهید دی ازادی را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د ما پیغام دغه ده بایدن ته مې دغه پیغام ده چې ته د افغانانو پیسې خوري بس په نور خلکو ته ورکوې. دغه د ما پیغام ده درته. دا تاسې په ودو باندې بمبار وکړ او ښځې او ماشومان دې ټول قتل کړل. د دې تاوان به موږ ته څوک راکړي چې د سر مازغې خرابوي هغه هم په ماشوم او په ښځه باندې وار نه کوي په ټوله نړۍ کې. او تاسو په بمبارونه پی وکړو په ودو باندې چې زنانه او ماشوم د خلک د شي چاته ضرر نه رسي په غوم بمبار وکړي. یو تاوان به مونږ ته څوک راکړي او بل به تاسو باندې به څوک اعتبار وکړي. تاسو ته به بیا څوک پیسې کېږدي. آینده نور دولتونه به تاسو ته پیسې کېږدي. تاسو یو پیسه دار ملکي بس وروره چې تاسو داسې خیانت کوئ له خلکو سره. نو بیا به تاسو څوک اعتبار وکړي. دغه د ما خبره وروره سوی نورم په مخه کا.
السلام علیکم زه د هلمند څخه عبدالحکیم سناهی خبرې کوم زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منپاکې راغلې ده نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي دغه نونه ازادي راډیو څخه دغه هغه د هلمند ته یو نوی پروژې راولي د منپاکې داسې نامسلکي کسان په کار شي ډېر بې روزګاره دي او ډېر د مینو سره مخامخ په خطر په حالات کښې دي ما د ازادي راډیو څخه غواړي چې په بین المللي موسساتو باندې که دا غږ ورسوي چې دلته هلمند ته منپاکي موسسه راولي او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم عبدالبصیر خپلواک یم د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کښې یم. زما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معارف او د معارف رئیست ته دې توجه وکړي تر څو زموږ راتلونکي روښانه شي، ځکه چې معارف چې دي د یو هېواد د ملا تثیر حیثیت لري، چې څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معارف ستونزه دي حل شي. وسلام به احترام.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلینو تر غوږونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل د هلمند په نادلي کې له داسې یو کس سره خبرې کړي چې شاوخوا 15 کاله عمر لري خو خپل شخصي کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کورې له هغه وروسته ښوونځي ته وقف کړ چې دغلته جوړ ښوونځی د پخواني حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړېد. امان الله وایي ښوونځي ته یې نجونې او هلکان دواړه ځي، خو ګیله کوي چې ښوونکو ته یې د معارف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کېږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوشش ورسره کوي، موږ یې ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معارف دخوا څخه مو کار سست دی، ضعیفه دی، څه نه راسره کوي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم؟
درې زنانه چې هغه ډیپلومونه هم موږ و معارف ته ورکړي دي، استادان یو درس ورته ورکوي، یو هلک یو دغه ته ورکوي، هلکانو ته ورکوي. نارینه مالی زما زوی دی، بیا نو په دا شاګردانو کښې داسې لایقان هلکان یي، هغه د اکوامک په سره کوي، یعنی د معلم پر ځای باندې ودا کوچنیان ته تدریس ورکوي.
داسې ویلی سي حاجي صاحب، دغه د نادلي ولسوالۍ په دغه سیمه کښې چې تاسو ښوونځي جوړ کړي، همدا اوس سره له ستونزو څه شمېر نجونې او څه شمېر هلکان دغه ښوونځیو ته ورځي؟ مثلا 10 20 15، داسې ویلی سي؟
و تقریبا اتیا نجونې تر سلو پورې نجونې اوس را ځي.
ښه، دې ښوونځي کښې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن صنفه پورې، خو لا دوی یعنې خود په خود مطالعه کوي، نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته یا معلم یا دوی ته کتاب وي. تر نن صنفه پورې دوی خود په خود مطالعه سره کوي، چې یعنې هغه د 12 څخه چې فارغ یي هغه دا د نم دې ته زده کړې ورکوي، یعنې مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي بس. نور داسې
یعنې مسلکي ښوونکي نه لرئ ورته، خو زده کوونکي ځي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کوي.
ګوره قابلې لرو، تر چارداپاسان یې شولداپاسان یې قابلې لرو، دا درې سره مو اسناد دوی منلي دي، زنانه معلمان مو دوی اسناد منلي دي، ولې دي بیا یې موږ ته چپایي داسې ویلي دي چې دا کار یونیسف پر مخ وړي، یعنې دغو زنانو ته هم ماشونه ورکوي، دا افتخاري معلم ته هم ورکوي، دا چپایي راته ویلي، په هغه رسمي شکل نه پوهېږو.
که اوس تاسو ته ښوونکي مسلکي در معرفي سي په دغو ښوونځیو کې ستاسو په کلي کې، یعنې نجونې چمتو دي چې لاړې سي نهم صنف لسم صنف تر دولسم صنفه پورې ښوونځي ووایي؟
د خدای غواړي، نو څنګه نه دي چمتو؟ په هغه در بدرو حالاتو کښې چې موږ به ماجر وو، موږ به تعدید وو، موږ به هېڅ نه سوه کولی، دوی درسونه ویل، هر څه هم پر ځان منلې وه. نن چې دغه یو انشاءالله یو اندازه د شو خاطی نو نه وای د خدای غواړي ولې نه غواړي یعنی هر څه په ضرورت لري یعنی دا نو څه درته وایم
دا سویل کی چې تاسو خپل دغه خونځي په خپل لګښتونو جوړ کړی دی
دا خو موږ په خپل لګښتونو جوړ کړی او هغه متربم خراب کړل یعنی په تخریب حالات کې دی اوس په خاص په شخصا کور کې دی دا کور چې موږ ځان ته جوړ کړی وو بیا ورسره دغه تخریبات موږ کور او دوه ځما ځمن ته جوړ کړل دا انجن په هغه کورو کې دی اول قان په هغه تخریب لسی د منځلا ځای دی چې مخکې زموږ مېلمستون و یا کلینیک و دغه بس داسې په دغه تقریبا ځای کې یا افغان بیا تدریس کوي نور بس حالات مو دغسې سره
ښه یعنې تا خپل کور ورکړی ده چې نجونې د مکتب په توګه استفاده ترې وکړي
هغه کور ورکړی دی افغان دپاره مې بیا د خپل مېلمستون مخکې مې مېلمستون و اوس خو خراب دی دغه ځای ورکړی دی
ښه نو تاسو د دغه مقابل کې هیڅ ډول امتیاز هم نه اخلئ له دولت نه یعنی خپل کور هم په وړیا ډول د خلکو د زده کوونکو لپاره ورکړی دی د ښوونځي په توګه
د چا چې واخو دی زموږ څخه غواړي چې حقیقت سره ووایو د چا چې واخو چا ته ودرېږو
چې تر ډېره په پښتنو سیمو کې په لرو پرتو سیمو کې تعلیم سره شوق نسته اما ستاسو له دې خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کې په نادلي کې خلک تعلیم ته تږي دي فقط زمينه سازي ورته وسی نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړې وکړي او خلک چمتو دي چې په لوڼو او هلکانو دواړو باندې زده کړې وکړي
دا خو جهالتونه و مخکې چې بیا داسې کوله خو مسلمان به نه باله اوس هغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنی په زده کړو کې دونې ګټې شته بېخي داسې په کومه امکاناتو د بزګر خلک روزانه مزدوري کوي اولادونه راستي دلته وایي ما ته په خپله راسي چې تاسو کوشش ورسره کوئ زه هم داسې د خدای د رضا دپاره د خپل زامن و دغته دغسې وایم چې دغسې کوشش ورسره کوئ هاخو جهالتونه و تېر شول اوس حالات ډېر ښه دي نو څنګه نه غواړي یعنی پوهنتونونه غواړي خلک څه امکاناتونه غواړي تدریسونه و دېته هر څه په شوق کې یعنی معنی اوس څوک نه دي هغه تاجدونه چې مخکې ولا دوی درسونه ویل ډېر په ستونزو په دې کې معلم د شاګردانو په وزر کې د معلم ورته وویشتې مګر بیا د لیسې ورته وویشتې لا وروسته به لس ورځې او شل ورځې بعد بیا شاګردان هغه مکتب ته ورتله نو اوس حالات سم دي څنګه نه غواړي
بلې او هغو کسانو ته چې له ښوونځیو سره مخالفت کوي خصوصا وایي چې زوی می دی مثلا ډاکټر سی زوی می دی انجینر سی اما لور نه لوري په کور کې نه ولي د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکوي د مور مېری چلان کې د زوی او د لور ترمنځ
ما به شوک نه لیدلې موږ خبرې سره کوو ما به شوک نه لیدلې هرڅه کې غواړي دا یو څه خبرې ده چې دا د امکانات په خاطر یعنی دا زموږ انجینر چې ما درته ویل دی اوس یو دوه کوچنیان لګیم په خوراني په هغه شپږ مې سن پوي کې پاتاس بلې یا اوس وعده ته آماده دي نو دوی څنګه په دغه کم امکانات کې لري ځایونه ولاړ شي بل دغه ماسه واچي امکانات نشته ما معنی څوک نه دی لیدلې دغه دوی ورځې ان شاء الله دغه ماسه دغه نشم پرون بو د معرب خلک دلته رااله د پوین یا امیر د کاری مسلم په نامه دی دغه رااله یعنی کته نه نه ویل شي لو انجلی دي سبق نه وایي د شنه وایي د خلک شو پرته لګي خوستر دی راته زه دا خبرې نه منم لکه دا رسنوي کې چیږي
کچیرته یونیسف نه ماده کېږي چې تاسو خوانځیو ته مثلا مالی کومکو کې یا مثلا معرف نه چمتو کېږي ودانې درته نه جوړيږي تاسو به تر څو وخت پورې مثلا آماده اوسئ چې د خپل کور ورکې همدې خوانځي ته چې خوانځي پکې دوام لري
ما ته څه ژوند دی ما غدایي کوم هم تواس مکاروي چې تر خپل واسه پوری د معرب مخنه نه سم د خپل کور نه باسم دا ما وعده ده
د هلمند نادلي اوسیدونکو مستری امان الله او چې له ازادۍ رادیو سره د خپل بریا په اړه خبرې کولې د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 شمیره بیا وایم 00422211
1115.